ته ازادي رادیو قدر منوریدون کو ز فرشته ساکمو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2015م کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک د خدمات ترلاسه کړي. او چانن پر خپل اکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو لړلې سباندې درویش سلنه خزي 350 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 2 سلنه اوسیدونکو وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري او چا له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د دوه بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلی تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نشدی یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه محل لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې لخپل دفتر څخه راووت. تر رسنه یو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لګیا وکمنې د وروسته ګڼ شمېر خبريالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوی دی. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 1 لواړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان وتل. د موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال لاسلیک شوې ده. د 2020 کال د اگست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړه یې د داعش ډلې خراسان څنګه ومنله 43 امریکایي پوځیان او له 100 ډېر افغانان ووژل شو. اوکرایني چارواکو وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري کوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ اهداف یې وشتلی دي. د کولینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریځ اوس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریځ څخه خبرې وکړي. کاغلی روټه پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې باید خپل پوځي دریځ پیاوړی کړي. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند اوري. په دې خبرونه کې د موضوعاتو اړوند راپورونه لرو. ولدا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ځینو پوهنتونونو د شرعیاتو پانځي استادان منتخب کړي دي. او د دې ترڅنګ به د کندهار نه هم راپور واورئ. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان د درمل او روغتیایي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي.
مریض مې داسې سخته پرسته ده، دلته چې راځم شربت یم په وادي، د کلینه یم په وادي، سیروم یم په وادي، د شیانې ګرد په بار راکوي.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم ستاسو سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
موږ خبري ټولګه ته بیا هم ښه راغلی پیل کوو. د نن ورځې راپورونه باندې اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د 12 استادانو د منفقې مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو چې د منفق شویو په نوملړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پوهنځي استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې په دې اړه ځواب نه او د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړې ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقېدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقې او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. دغه یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځیو د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې کېمه چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې
دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقې خبره خبره سوې ده. دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغه استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه استوران دي د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېخ استادانو له دندې د لری کولو مکتوب هم استولای و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سو.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقېدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خبرونه کې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیږه میلمه دی. استاد خبرونې ته ډېر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعت په انځي استادان منفق شوی دي. دا په داسې حال کې چې دغه استادان له کلونو تجربه او سربېره علمی کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفق شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعت په انځي استادان سره لدی چې هغه معیارونه یې پوره کړي بیا هم منفقیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفق شوي؟
سلامونه او نیکی دې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. داسې سړی داسې فکر کوي چې دغه لړۍ چې کله چې د تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله دیوناس په بخش کې، دغه هماغه دغه مسائل او دغه پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هماغه منبع نه سرچشمه اخلي او دغه مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا دغه تحرکات یا دغه فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګورئ که یو بې سواده یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لري کېږي یا بېکاره کېږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لري کېږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکلات جوړوي که نه کې آهسته آهسته دغه د نظام ته د تدعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکري سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتا د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالي قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل زړه باندې فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بله خبره دا ده چې بعضې دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پوهنتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لرې شي. په اصل کې د شریعتو پوهنځي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري، دواړه یوه 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 لړۍ او یو د یو منبع نه تشکیل شوې ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې که شوي یا چې کېږي چې د شیخ زاید پوهنتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولي تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې ده دغه ډېر د تأسف خبره ده او باید اهل دا مسؤولین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي او داسې نه شي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لري شي، د خپل د وطن په خلاف د دغه اوسنۍ دولت په خلاف یو سنګر ونیسي. او دا به ډېر ضرر وي نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او د خلکو افکار تغییر شي. دا که لري شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بله خبره دا ده وبخه چې خبره مې زیات شوي، بله ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات عالي وویل چې تاسو ځوانان مه ځئ بیرون ته. نو دغه څه حالت چې تعلیم یافته چې لس کاله شل کاله یا پنځلس کاله تجربه ولري، ته هغه د خپل دغه منفق خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري، تخصص یې هماغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکار شي هو طبعا هغه چې دا سنګر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډېر متعدی ده، ډېر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم، که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه څه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچوي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې ده نسبتا هغه ته ډېر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي بله
استاد دا په دې معنی یعنی ځینې استادان چې منفک شوي دي دوی له یو خاص مفکورې سره ول ځکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومتداری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځي په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي او هلته کوم استادان چې په هغه معیارونو روزل شوي او په هغه معیارونو کدري علمي معیارونه دي هغه کسان دي چې دغه دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شرعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړي دي بیا کله چې دوی د دوی مفکورې سره سم استادانو په مغه برخه کې او د سیاسي علوم هم ندي په دې برخه کې استادانو زده کړې دي باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړی دي او دوی منفک کړی دي د کوم خاص وجه شته چې دوی دا استادان یو خاصه مفکوره باندې ول دا استادان یو خاص ډلې پورې ول کومه بل خبره ده
دا څه چې دغه استادان پیژنم چې معلومات لرم دوی یو هم سیاسی تحرک نه درلودل یا مطلب کوم د دولت او د امارت اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم ښکیل نه و فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصتا غیر مذهبي بعضي استادان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې دا د خلکو د افکارو د غلطولو سبب کړي او دا غلطول چې دا سبب د نظام د نظام د ضعف سبب ګرځېوري ک سلفیت وایو سم واضح درته وایم که سلفیت فکر وایو یو ډېره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتنار لري یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډېرې قربانیانې ورکړي دي نو هغه چې ته د نظام نه شړې نو هغه چېرته لاړ شي او دغه فکر ته باید احترام وشي که کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي که هغه که مذهبي که غیر مذهبي هغه د هغه مخنیوی باید وشي مکمل انجماد د فکري په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کې دا ضرر د ضرر سبب کېږي د نظام د تضعیف سبب ګرځي بله خبره داره که دغه سلسله روانه وي او دغه په ځای نور خپل فکري یا مثلا مولوي صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي در خپل اصلیت د پانتون د لاسه ورکي او خدای نه خواسته داسې نشي چې بله ورځ چې اوس تاثیرات موږ ګورو په دې پانتونونو کې حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امکان نه ورکي څوک انګیزه د تعلیم د شرعي تعلیم ته نه لري خواستن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پوهنځي کې ډېر کم محصلین جذبه یې بخي نه جذبه که داسې نشي خدای نه خواسته چې دغه حتی د شهادتنامې چې کله د فارغي یا دوی مثلا یونسکرو دوی فلسفي فیصله ونی کی چې دا د دوی بیتمار شي دغه د تحصیلات او عالی د شریعت پوند دی بل مهمه خبره دا ده چې زه تاسو پوترو د ټول دوستانو ته او مموري صاحبانو ته او د دولت او د امارت او مشرانو ته زه دغه خبره کوم ګوري دا خلک اهل شریعت دی باندې خفدي چې مونږه تنگ نظر نیو خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولاریزم ده که مثلا نور مسائل دي هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکوي د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خاوندان دي او د علم او د ارادې خاوندان دي حتی د اجتهاد په باب ته رسېدلي دي هغوی سره ډغره وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري مسلمانانو او شریعت او مولانو سره دوی اختلاف لري او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سیکولران دي یا مثلا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري د خپل نظام د تضعیف سبب ګرځي
مننه کور ودان استاد په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت او پانځي استاد خالد سراج را سره خبرونه کې چې خپل نظر را سره شریک لدوینه مننه کور ودان وړاندې نور راپورونه مشته
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټاماف مافټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټامافټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول نشه یي توکو د تولید په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغه پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبي سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریسټلونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د 2024 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یوه جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یوه جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښې دي. د دې ماده د استعمال همدارنګ نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي له امله ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي و په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډله ادا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. دې ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حملې اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړل شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زموږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه را رسیدلي راپورونه وایي د پلازمېنې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان وژلي دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمن ښار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امباده د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمن ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسلوالې ملیشي د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تېرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکي وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تېرې یکشنبې په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امباده ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان یې د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی وسه نه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رښتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دغه روغتون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC له لوري ملاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 40 میلیونه افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روغتون سرچینې وایي دا بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسنه نه کوي. د روغتون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روغتون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکي شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روغتون تراوستي ازادي رادیو ته وویل.
د روزګان سره غلم سلوش فیمل ته بستر کړه ول تا غول بوز چې په خنیته دلته چې میرا وسل تر نو خدغه د پلاستا وس د کان لو پلاستر و شو باز ټولم پکې ماته او موږ راوستره دغه غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا ک بمبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماته دلته.
د روغتون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوندو سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکي سکینه وایي د اقتصادي ستوندو لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روغتون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پنځلس افغانۍ مې پور کړ د میوند د میراخوره راغلی مریض مې داسې سخته پرته ده. دلته چې راځم شربت یم په بادي، د کلینه یم په بادي، سیروم یم په بادي، د سیانګرد په بار راکوي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو بیا هم زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله دا کوي چې په کندوز ښار کې یې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال 4 طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حملې اړوند مسؤلیت د دوی دی، خو دوی نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې تیر ماښام د کندوز ښار په 4 امنیتی حوزه کې ترسره کړی ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 44 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چا نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 44.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلومیت لرونکي کسان دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرون د بهرنیو چارو وزارت په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 3 لوړه وکړي. اوکراینی چارواکی وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل، په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، غازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ شمیر اهداف یې وشتلی دي. د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسیال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 50%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت کرده کنیزاد حتی کونه که افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث تر شرغ لست. پر دې خبره کوو چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي وو چې د غونډې هدف افغانستان دی، تر څو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیه کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي، په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو مونخیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوز او تخپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یو ځانګړی هیواد دی چې نجونې په کې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوي بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعاله پرول واشه کاکړ دواړه میلمنو ته شرغلاست. وایم په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوا، او هغه آخري امید چې نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه وقفل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه، او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره د بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول
دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي، په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده.
په ځانګړي توګه د دغه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان دغه لوی معضل د حل نه کېدلو دپاره او زموږ د قومونو په منځ کې د یو تفرقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زموږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره دا طالبان پښتانه دي، فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندیزونه لري. دا باید زه مقدمه کوي چې دا منطقه ته ستونزه پیدا کړې ده، او همیشه موږ د دغه ستونزو سره دریو د لاسه دریز د لاسه مخامخ استو. دریو دا دریز په موږ باندې د ښځو باندې په تعصب سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندې کې ډیره ده، او په پرتو سیمه کې ډیره ده، او د دې جبران موږ په پښتنې سیمه ډیر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري. زه افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم، او زما هیواد دی تر یو سوري تر یو بیرغ سوري لاندې ژوند کوو. د دې ایدیالوژیک باورونه دي طالبان هیڅکله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علماو د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز او پلاویانو ملاتړ له لاسه ورکي، او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغوی تر اوسه پورې د دې غوښتنو ته یو تګلارم نه ده تعین کړې، او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي، فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دی سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی، دی په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی، او نه غواړي چې دا پلی کې. فکر کوي چې دلته ډیره مونږ ته صدمه رسیږي، کې لکه په کلونو کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته د بهر روزي هغه سړی ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته د یو بی غیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو تفاصلی ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق دیو نه لري پاتې شي.
شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په وار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې دنجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې دنجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضی کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضی د دین د نظر توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغه بندیز په مقابل کې خبرګون خودلای دی، د غیر اسلام سره په ټکر کې خودلای او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یو موضوع دا کله چې موږ مثلا د طالبانو د سره محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصول نامه په نوم یو کتاب لیکلی خو کې دغه موضوع ته اشاره شوې. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظر کوم حرام نه دی او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد دی ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نسی. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کو چې په هغو کې د یعنې هیڅ تخطی د یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی تر سره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي، همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولای دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګوي. اما د موضوع نور ډیر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یو ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نسی. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کو او فکر کو چې دوی مکلف دي یعنی په کامله توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پرسه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یا وګړي ښځې دي، د هغه فلسفه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ، د سیاسي د لحاظ، د نړیوال اړیکو د لپاره په بین المللي توګه او بل څه د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمېږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز د پاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوګو، کورنۍ سوګو، فامیلی سوګو، یو چا زیږولې ده؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې موږ ته د یو تاسو تاسو یې ما ته د یو خزه په صفت د څه په امانت وګورئ، لکه د یو شرم ټکی را دښکاري چې زه به باس نشم کولای چې په دې یو شته پیړۍ کې زما خزه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترين حق ده د یو انسان چې په اسلام کې ده. بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري. په عامه توګه زه تاسو ته ځکه دی ووایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهیږي چې اسلام څه ویلی او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی. دا د بل دلایل دی، د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي. څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کول، خپل جامه یې اخیستل، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شعور ته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي. د اقتصادي مسایل همچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د مېړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسته ویم پیدا کېږي. د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته موږ صدمه وړاندې کوو چې موږ ویو چې نه، ولې زموږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري. موږ توبیرونکې د ګرځېدلو دپاره دا عام د اقتصادي داسې په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه، هم د سیاسي د لحاظ نه، هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې بیا موږ جبران نشو کولی. بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی، بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی. په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم، زه دا ویم دا د واورې د ټولنه ټول زمونږ هیوادوالو ته چې ډېرې جبران نشي کولی. دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د هڅې دي چې موږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې موږ وویشل شو، زمونږ سیمې وویشل شي او دای ته اعلان کوي چې نه، تاسو دا نه غواړئ، دغه ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېرې او پرمانا ټکی دی او دا موږ ته صدمه رسوي. به آینده کې د دې جبرافې څوک هم نشي کولی.
ښاغلی زغم، مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه دا به سخت عواقب ولري. دا چې نن ښځینه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده، څو کاله وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابوي. دغه مسؤلیت ستاسو په نظر چا ته راجع کیږي؟
دا مسؤلیت خو نو همدوی ته راجع دی، ځکه دوی وو چې کله قدرت ته ورسېدل په هماغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو، وروسته پوهنتون شو او د پوهنتون د اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسینګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګوه. نو د دغو ټولو کړنو مسؤلیت بیرته همدی ته راجع کیږي. د دغو کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته، که د اقتصادي نظره وي، که د صحي نظره وي، که د ټولنیز نظره وي، کوم اضرار چې افغانستان ته او کوم تاوانونه چې افغانستان ته متوجه دي یا متوجه کیږي او خلک د افغانستان نه په همدې خاطر باندې مهاجرت ته اړ کیږي، او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا $2 میلیارد تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غوندې یو غریب هیواد په نظر کې موږ ونسو او $2 میلیارد په نظر کې ونسو، نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د دغو ټولو اضرار که اقتصادي دي او که په صحي برخه کې دي، دغه ټول اضرار د مسؤلیت دی ته راجع دی. او دغه 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلي دي مهاجر شوي، دغه اکثر دلایل یې همدغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني. په همدې خاطر باندې دوی مجبور کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ اوس روانه ده. ځوانان هم هغه دي په د اروپا ته په راتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخل د افغانستان کې فقر هغه اندازې ته رسېدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې پیښې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس
ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنې زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردۍ خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي، دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته، چې دغه محدودیتونه، دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کېدلی شي، نه د هېڅ قانون او د هېڅ اصولو د نظره نه شي توجیه کېدلی، دغه بندیزونو د وجې چې څومره ازرار هم افغانستان ته راجی دي، دغه ټولو مسئولیت هم دی ته ګرځي.
ډېر مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولې ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونې په یو ډول رات کړي؟
مننه. درې د پاره چې خلاصه توګه باید ویم، درې د پاره چې دلایل نه لري، دوی سره د قانی دلایل نشته، د مقنی دلایل نشته، ځکه د یو کار نه دی ځان وباسي. د یو خپل منځي اختلافات باعث دي کیږي چې د یو د تاسو د جلسو نه اوسي، ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین، یو پاک دین. اسلام د سې دین دی چې د انسانیت دین دی. اسلام د تمدن دین دی، د مدنیت دین دی. متاسفانه چې دیو قانې کننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې دیو د نوسي او دیو ګډون پکې نشي کولای، کنه دا خو هیڅ خبره نه وکړه. ټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي، ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کړي او دیو د وی باندې کې په ټول نړۍ کې د دا خزې حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې او اسلام د سي ویلې دي بند شي، لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاته په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان وکړي چې نه، اسلام ویل دي چې ټول بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو، نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چېرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د نجونو مکاتب بندوي، دا معنا د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام بذات خود ندارد، عیبی هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی. لکه کوم کار چې دی وکړي، اوله دوره کې وه موږ ویل، زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه، دوی نړیوالو سره کښېني، نړیوال تعهدونه دي او دوی دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دوی د ناستې توان نه لري. زه باید په زغرده تاسو ته ویم، دوی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دوی قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دوی نه شي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم. که چېرته دلایل ولري ولې نه کښېني؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما ته قناعت راکړي، نړیواله ته قناعت. که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی، نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي، چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه، دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق غواړو. یو انسان ته توګه موږ بشر یو، په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو. موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی. دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، دا حق چې همداسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم داسې تعین کړی. پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی که دا نقص دی. دا دس معنا لري چې زما شک په هغه چا رازی، غیر اسلامی شک په هغه چا رازی چې د دغه ابتدایی حق نه خزه محرومه ای.
وسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لري سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو زونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کېږدي؟
زه فکر نه کوم دغه خبره هسې یو لاره ده چې دوی په دې باندې د ولس د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکوي، د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي.
کچیر موږ په اوله دور کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلی دی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه دی په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و، د نجونو ښوونځي جدا و، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې صنفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دوی په رهبرۍ پراس کې چې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک یې چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لرې کا، د دوی هیڅ امکان نشته. یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر راشي او نوي کسان راشي او هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري، اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نورو خبرې دغه اصلي ولسته احساساتو د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډېر مننه میرمن پلوشه ککړ، وخت کم دی، که دا راته وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونه چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولی سي چې طالبان خپل دریز د ښځو او نجونو په وړاندې نرم کړي؟
مشروط شرایط به پې کېدي، کوم چې دوی د تمویل کوي یا ناسته ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري، هغه په شروطو باندې باید ورسره کېښودل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دوی ورسره تعهدونه کړي دي، او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دوی دي کړي دي، دوی باید پابندي ولګول شي، او دوی باندې مشروط شرایطو باندې زه همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او د دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونو کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي.
ډېر مننه ښاغلی ازغم، ستاسو نظر به وګورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی، علما او مختلف خپل نظریات په دې اړه ورکړل، دا کنفرانس ظاهر شو. نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رد کړی دی او د اسلام د نظر نه توجیه کیږي. دغه په عموم کې نړیوال ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا تر افغانستان سره مرسته کوي او یو کلیری سره تعامل کوي، باید بشری حقونه قرباني نه شي. ټول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره راخپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی، او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي.
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو واورید. نن مو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګول سویو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه بحث میلمانه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله ازغم، دغه راز د ښځو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.